یعنی په حساب یې د تاثیریت په حساب یې موږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید د موږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په متحد باندې وشي چې د موږ غږ هغوی واوري.
آزادی رادیو تا غواجی است پا چو شیبو که اونیز پروگرام ده زهر و کاروان پیلیجی. خو تر حق مخ که ده ده سات خبرونا یوار بیا. ده کابل پا دشت برچی سیمه که چودن است سویده. ده طالبان حکومت ده کورونای چار وزارت ویان عبدالنافی چکور آزادی رادیو تویلی چه چودن ده برشنهی پیجان پانو ده یو مرکز مخی تسوی چه. ده پا خبره دو ملکان برسیران چپین سوی. خول سیمی یوش میرن تاید سوی را پرون وی چه چودن درانه و او ممکن تلفات هم زیاد وی. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وی پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او روس د شپې ته سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلې دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنې چې مرکز یې په فرانسه کې دی په یو نوي سروې کې چې جزئیات یې پرون خپاره سول ویلي چې په تیرو کال کې افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 299 فعالیت بند شوی او په دې موده کې ښځینه خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې کال مخکې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، متحده ایالاتونو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د شیطانی آیتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدی چې په یو حمله کې ټپي شوی لا هم پروختون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس د سکاور ته لګیدلې ده. د هغه یو همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدی ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي دي. سلمان رشدی غوښتل په نیویار کې یو څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یو کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتار نومیږي چې 23 کلن او د نیجیرسی ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی دی او په مونچینګرو کې یو وسلول سړي لس کسان په ډزو وژلي دي. د دې هیواد ټلویزیون د پولیسو د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوي دي. مهم خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې د مطالبو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنۍ لار د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او زموږ وړتیا سره لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو.
له نشه یي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غږېدلې یو.
طالبان لګر نو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشه یي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړوو، بیا موږ بارنچې ته استو، د بارنچې څخه بیا وړو خارج ته.
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشه یي موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل.
زه اوسه پورې دغه د مو پلار ساتي بچو خاوندان یو. موږ اوسه پورې بچي ته خوڅکه اجازان لم ولاکه دا ولا ست کاله کېږي چې نو کپڑے اغستی شو مینان لخر نه بد.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
دا ټول ستاله لاس دی مور کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشهیي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت، نشهیي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و که نه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نشهیي مواد هغه پدیده چې تر ډېره حده یې نوم له جګړې سره تړلی و، خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم دا مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې. دې څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، خو وخت د طالبانو تر رسېدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي، یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشهیي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د کوکنارو د کښت او نشهیي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټولنه استفاده وکړو په دې برخه کې، او متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو. هیڅ هېواد هم تر اوسه نقدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارعینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده سوې. البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواو نه. منتظر اوسو باید افغانستان له خلکو سره په دې نحه کې ښه مرسته وسي، او په هر صورت اسلامي امارت چې دي دستې مخدره موادو ټولو ډولونو مخنیوی وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو او اروپا له نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشهیي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه. د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي. د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي، او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي.
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی. د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي. د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده، ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه. زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري.
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځایه د نشهیي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده. له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي.
په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو تر څنګ به بیا واک ته له رسېدو سره سم د نشهیي موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالي سرچینه بلل کېږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کېږي، دوی له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي وه؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشهیي موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنګټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدې غړې میرمن وینډا فیل با براون څخه کړې، او د مرکې په پیل کې مو پوښتلې چې آیا طالبان له نشهیي موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Talibano په دې یو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بندي. لومړی د 2021 کال په مني او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلي کې. هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي وه او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سږکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه له دې وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځ چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او دا ویره سته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپله پریکړه عملي کړي کولی سي، خو لویه اقتصادي بیه به یې خلک پرې کړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډېره ستونزمنه پرېکړه ده.
About 4 months ago your ever the top
شاوخوا څلور میاشتې مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far. And frankly,
وکتر وسه د نشئی مواد پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کلونی سي چې موږ د نشئی مواد د ارزی او تقاضا پر ترنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه مهال د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوای وو. له همدې امله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی مواد ارزه راکم سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤل بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the puppy ban
in پنورا ساونه ویوم کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سا کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف همدا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندیدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سا کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه سوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندولو او ترهګرو په ځانګړې توګه ایمن الزواهیری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غصه
in most of the country for secondary education or counter terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان له پخوا د نشئی موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشئی موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي، چې یو یې کوکنار او بل یې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشئی موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی. د لوږې کچه ډېره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي زمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نه سي کېدای چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالی لګښت ورکړي، نو په یو ځلي توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکون او بې باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشایي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهرني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشایي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی بعد د دې لپاره له تاریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی واځي سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامی اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هیر نه کړو چې بزګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې امله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کیدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تکوی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاس را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم دخمنی کوی
ترنو آوریدون کو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز د نشئی موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کوي.
بیشترین مواد ما خودم انتقال دادیم به کشورهای اروپایی.
څرنګه چې دا سړی د نشئی موادو قاچاق کوونکی دی نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشئی موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړي چې نشئی مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد ما با کشور
15 سال کیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډیو هیوادونو لکه ایران ته ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دي. په خو می هر کال نږدې یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول. په خو لاره ډیره سخت وي، خو اوس لاره آسان او ساده شوې دي. مو کولای شو چې په ډیره آسانۍ مواد له پولو څخه تیر کړو او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړو. د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیږلو لپاره یو بیل راکوي، موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نور هیوادونو ته قاچاقوو.
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. خدای وایي چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه.
زه خپل کارخانه لرم، کرشتا جوړو، بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته.
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا یو ان او ډی سی د 2020 میلادي کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکښت، نشئی موادو تولید او قاچاق لارې ترلاسه شوې پیسې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د طالبانو د حکومت وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی. خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسي کال د سنبلی په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادۍ په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسېدلی، پکې راغلی چې په 1999 شمسي کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالر د نشئی موادو له لارې ترلاسه شوي وه. د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
حکومت باید د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو.
موږ وغوښتل چې د مدني فعالانو او نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅوونکي نیولې دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:30 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وار دی. د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1 کال راهیسې نشه کوي. د تر نشي مخکې د خراتې ماشين او 15 دوکانونه درلودل، خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار له کاره وشاړه. پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی. دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي. دا چې نجیب ولی او څنګه محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
زه خرد ماشین کاروبار کوم. ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه، بیا داسې چرس او بیا بس داسې الکول مالکول هم سکول. بعد بیا هغه کې زموږ کاروبار سیټ و، شریک و، بس لین دین هم برابر و. ما ټیم ما نشي مشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې نسی بار خال راتلې کنه. هغه ټیم موږ 15 دوکانونه وخرادی او 15 واته د سویلری وي زموږه. مس شریکو ترونو سره شریکو کنه. مس پلار برته ویلی یو ګلارې ته وخیجه تا شو یو دکان باندې کنه، لاړ شو یو ځای باندې کنه، کور باندې یو ځای راونیسه، یو کاروبار راونیسه. هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کېنج کوله. بس چې بلتون راغی بس بیا نو بس جب دغه شولو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل ډی وتی په دې زرا غلم دی دل ګرزان او کنه 40 روپۍ خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم. بس موږ ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل. بس دوکانونه مو کار پاکستان نه راوړو دلته. او بس بیا دلته کله په کارګرۍ کار کولو. بس پندغه نشه مې گزاره کوله. بس بیا مې 2 ځل نګرار کې علاج وکړ. پندغه نشو بس راوړو مو پلار لډې تریخ سړی دی. ما سوغه یو ورور خودکشي وکړل لږ پلار د لاسه. بس بیا سر زانو وشتوارو نه. بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړ. بس بیا لاړم ترکیه ته. ترکیه کې مې 2.5 کاله تیر کړ. بس ترکیه نه بیا راغلم. بل ته په نګرار کې بل خرادی والا دی علی مستاز نومیږي، هغه سره مې کار کوو څه وخت پورې. بل د لږ پلار ما سره بس خلاف ونته دی، لږ کینه ورته رسه لري. کوشش زما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګوري، هماغه زوړ دوا، هماغه دغه باید د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي، کینې وسره خبرې اترې وسه وکړي. ته څه غواړې څه نه غواړې؟ زه غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم، ښځه لرم، بچي لرم، او ته لکسنا سو کوموس دا اوسه پوری دا دمو پلار ساتي بچو خوندان یو مونږ اوسه پوری بچی ته خصه اجازه لم ولا کدا ولا ست کال کیږي چې نو کپڑے اغستیا شو نه الله خنه بد دا سی وغه چې خزي کاله مال سونم بګی خرڅه کړي د مور مم دا سی سونم مول په خرڅه کړي دا سی وخت په ما راغلی دی جو سر اغلی کر شیر بن اغلی کو خماری راغلی پیسې شی می مات کړه خپل کور خپل کوټی خپل ځان ته نقصان نه سهول یو می مور راډو غړې خرڅه کړي و یو دز بند او نور می خزي داس یو زل کالیا مال او هم خرڅ کړي احتیاج مختیاج بس دبل په وګو پراته لکه بس روډه موډم دونه نه خرم خالی چې بس سیګریټ او چرس مرد مو سب وایل بس درې ورځې سلو ورځې پنځه ورځې شوګیره سړیو کې بس دماغ د سي شي بس په ځان نه پويګم بدل تم بس راولې ولته نو واچې
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې څه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کې دوه خبريږي سخت په قار کې یې او سندلاسه جګړې ته چمتو واره نشي مور یې وارخطا کې یې او خدای داد په زاروی له جګړې راګرځوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر لکوره وځي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واو
وره عمره چیرې
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې ما
وره نن راته خانه ښکاری بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا زور خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه هی
ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټوله ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیا بام ګرځي
هغه خو له وخته همداسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سیګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولي وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لک د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پرده باندې مور ګوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکې ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډری شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي
ګوره زویا لکه سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي ته اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایې
کمانډر صاحب اجازه ده
راځه راځه جی صاحب اجازه ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مو شي دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه
کمانډر صاحب خیرت خو څنګه مو راغوښتم
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولای دی ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه
او ممدا خدای وهلی دی د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول
بیا به یې ونه ګورې دا ځل مو پنځه کیلوګرامه بېلابېل نشئی مواد هم ورسره نیولي دي
قمندان صاحب بس نه چې سمو د وروسته بیا خوشی شي
هیڅ امکان نه لري دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي
کور مودان کماندان صاحب استاسو په صداقت او صبح د سیمه له فساد څخه پاک شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب. که ستاسو غوندې د سیمه خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کیږي.